د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یو پیلامه هم بلل کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر و بجو دوام کوي. په همدې صفو بیا د ماخام لوو د سهار تر و د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لري. اوس هم خبری برخه پای ته رسو. لجمن سره راځو د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو راڅرخي.
ازادۍ رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپوه ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رډي مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسیدي د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنی دو سرا اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکې په دویمه برخه کې به د هغه د درې او نورو کتابونو په اړه معلومات واوري.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا د چې د خپل زینه برده دی د خپل زړه هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي دی مړیر خو یې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی و، په خیبر پښتونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی و، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پښتونخوا ته راغلی و، چې په ده هم هملته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړي او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو لمخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو لامل د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی و چې د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې زیږیدلی و. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو ترڅنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد ګوهرین مانځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د در محمد ګوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناو وروسته در محمد ګوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی ګوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا در محمد ګوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
ازادي
پیژندل شوی علمی شخصیت ژپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبې په ورځ د 30 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1912 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی و. نوموړی په 8 کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1908 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ سو. استاد پالوال په 1908 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل سو. استاد پالوال د دکترا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی و او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې وو د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل وه چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لېرې لېرې وو او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده په دې کې ډېر کړ. په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پالوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو پک ټوریزه شخصیت و، ښه لیکوال و، معذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړې دي.
استاد نور احمد قران مل مرحوم پالوال څو اړخیز شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره سترزای بولی.
هغه ولیم شخصیت هو، پو شخصیت هو. او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنه انتروپولوژیست هو، په دې معنا چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې موږ د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل، په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و، بلکې یو مدقق شخصیت هم. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په ساته باندې نمال می دی.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمنی ژبو خبري کولې او لدې څخه په یو شمېر ژبو ژباړي هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکي شرشار رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نیوازي پر پښتو باندې کار کړی دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مرجواندو ژبو باندې چې هغه ده پامیري ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې یې واقعا خورا ډیر مخلصانه کار کړی دی او ډیر ستړی کار یې کړی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډیره پاتې ده و رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ده ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ځینې چاپ دي او ځینې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وس لري چاپ کې، نو دا به د ولس لپاره ډیر ګټور وي.
استاد پالوال ګڼي رسالې او مقالې لیکلې وې. د چاپ او ناچاپ آثارو شمېر تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار یې معیاري پښتو، موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند ورستی کلونه په ډیر بیوسی کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیارې او نمناک خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره څوک نه وو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیرونه یې له لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری و، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د ارواښد اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښد عمر ګل اسکر، کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی، هلته د دوی استوګنه وله. د دوی نیکهګان ډېر پخوا سهیلي پښتونخوا د ژوب ښار راغلی وو، او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اگست 1978 کې عمر ګل اسکر زیږیدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوریله لورلایله راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټ له راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شوبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي او د 18 کال پوره کېدو بعد په کال 2008 کې ریټایرمنټ واخستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پر لپسې 1.5 کاله په ریډیو کې د سکریپټ رایټر دنده ترسره کړه. اول ته ډېر پروګرامونه د کلم له لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو د پاره چې دی د ډرامې لیکلې دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاتې وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په کال 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګری لیکوال یو ادبي څانګه خلاص کړه. دا ملګری لیکوال دغه وکو چې 15 کاله پر لپسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناشتې کېدې، تنقیدي غونډې چې زه خپل هم دغه ممبر پاتې سویم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلی پښتونخوا دادي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زده وایم چې روزل سوي دي. ځکه دا ناس چې به کېدې دا داسې ناس وي چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د بهر څخه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لرو بر څخه چې به هر څوک راتلی، هغه به دا غونډو ته ځان رسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، دا غوس ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه بدلې په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دی سو واره د دې صدر پاتې سوی دی، مرستیال پاتې سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، حکم رپورتاجونه چې دي، هغه راغونډ کړي ولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا او سره ونه که، او هغه دغه پاتې سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادی رول دی چې د 15 کاله پر لپسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګري په حیث چې ما 15 کاله د ده سره نږدې وخت تیر کړی دی، یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسېدی د هر د پښتو د پاره چې به کم کار کړی دغه غونډې ته ځان رسوي. که به یو د خوشحالي موقعه و دلته ځان رسوي، که به یو ملګری نه جوړ و دغه پښتنې لبتلی.
ډاکټر صاحب، ارواښد اسکر شاعر و، شعري ټولګې چاپ وې، که په شعر تبصره کېږي، نو تاسو د هغه په شاعرۍ کې کوم رنگونه وینئ؟
د شاعر په حیث عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعرۍ دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات، او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه د څنګه د یو با عمل صوفي هم و. ځکه د په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده، د مینې او د عشق ترجمانی کوي، او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې. د یو څېړونکي په توګه کراته ووایئ، تاسې د ارواښد اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
سیرنیس کار په حواله به زدا وایم چې د لومړی کتاب چې ورنسی و چې د کوټي اکیډمي له خوا چاپ شو. ورنسی زموږ په سیمه کې ترینو متوای او ورنسی هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کیږي او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره. نو د یو دغه اثر چاپ شوی دی. دویم د نثري تخلیق چې کوم پاتې شوی دی خاطرې او نظرونه د هغه په کتابو باندې سریز دي یا کومې تبصیری چې دي هغه در اخیستې دي هغه چاپ کړي دي. دوه کتاب د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دي او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي دغه دوه شعري مجموعې سوی او سلو کتابونه دغه دي. نو د ټول شپږ کتابونه چاپ شوي وو. له دې سره د پسو په زوم د سوو سره هم زیات دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې د ویل دي یا په خلکو په کتابو تبصیرې کړې دي یا سریز په لیکلې دي هغه ناچا پات دي.
ډاکټر صاحب، د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خبرېده، تاسو به دا کالمونه هم لوستي وي. په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
شاغل عمر ګل اسکر د ځواني څخه ادبي حالې زلي کولی او دا بنیادی طور خود شاعر وو. خود هغه ورسته چې د کم کارونه کړی دي هغه دومره بشپړ کار د کړی دي او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دی چې هغه موږ خپل په سیمه کې په ډیر کم خلکو کې وینو. د ده لوی ځانګړنه چې کوم په ادب کې د ته مقام ورکوي هغه د کوټي په اردو ورسپانه جنگ کې پر لپسې 15 کاله هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کاله وچلې دی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلی پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې په شمالي پښتونخوا کې په کراچي کې تر دا هاند پوری چې د افغانستان څخه کم میلمانه راتلو یا په خپل چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی. نو ټول هغه کم غونډې چې بکې دي یاد غونډې بکې دي تازیتی غونډې بکې دي یا به چې کم میلمانه راتلو دا غوسره به ناست کې دي یا په کتابو به تبصیرې وي. نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کال هغه تاریخ دی چې د په دا کالمانو کې خوندې دي او پر لپسې یو سړی چې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړ خزانه ده چې زموږ تیر تاریخ موږ ته یادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ شوي دي او خوندې هم دي. د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه د اکیډمیانو کار دی او دا هله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدای شي چې د دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي په اردو کې هم چاپ کی او په پښتو کې هم چاپ کی.
مننه. ورسته پښتنه مودا ده چې د اسکر سه په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیدا چې د لنورو جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څخه وپوښتل شي چې اسکر صاحب کومه ځانګړنه تاته ډیر اپیل کوي نو زه به دا ووایم چې پر لپسې و نورو ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورسپانې له لارې دا د داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سه کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دی. ولې دا ورسپانه داسې وله چې د 15 لکه کسانو دا کتله. نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د فارس چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډیر لو ځانګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړی ده هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی هغه وخت د ځواني ول اولت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه دایسې په جنبش کې وساتي دایسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې د خپل کام د خپل ادب د پاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند در پای پوري د هسي جاري ساتلې خو په ډیر خوشنۍ سره چې د ته د سرطان ناروغي ول او 15 میاشتې مخکې هغه موږ رو تشخیص کړي ول خدای می خبر کړي نو د مرګ څخه درې ورځې مخکې موږ ماده د سره دوه ورځې پر لپسې ملاقاتونه وسو په ډیر ښه انداز باندې د ژوند د اخر پورې اوف او نو کړو چې یا زنه جوړم یا دغه او پرون پاتلسم د دسمبر چې دای وفات شو د اخیره پر موږ سره او د کوټي چاونی په قبرستان کې می وخاو توسپاري او دا وخت موږ د فاتحه ناشتو او د یاد د ادبي خدمات په تل زموږ په زړه کې خوندي وي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
افغان هنرمندان وایي د طالبانو ل بیا راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوب شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پریک دی او د ژوند دی پاتې کېدو او یوی مړی ډوډۍ د ګټلو په خاطر نور هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې پاړه سوچ هم نه وکړي. د دې هنرمندانو لړل یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاری چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي. خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه. په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي خو لګوتو سره د رباب تارونه ناشنایی کوي. خای دا بیسوري د دې لامل وی چې لګ تر لګا څو میاشتې د طالبانو لويري د دې رباب تارونه نه دی چیړل شوی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګي لاملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې. شړای پستونی کې نخلی او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي سلویخ کسان ډوډۍ خوري. موسیقی کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده. ما څه خیر روژه ثوابي کې ده. زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه کولو کې پراخ زده کړې کړي خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده. خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي او که ورته حالات دوام وکړي نو خای نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخل نه داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلوېښت کاله 3 سلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی. چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړي دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہونا تو اجازہ بھی ہے وہ معنی نے بھی بہت سر مختلف جنرل اور البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ اور کہ اخبار مک کارنا تصبی اسلامی حکیمیت تک اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی بید مقتول دے گئے اتباع کو نو کم شے سے غیر شرعی اجازت شریعت اور کرنے بھی افغانانہ بید کے مکسر موافق ذکر بھی سیدھا ہے مسئلہ تھا افغانستان دے شریعی نظام دے حکیمی کے دور پار ڈیر قربانی اور کرے.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لګ تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولیو. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو. خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.5 او اف ام سل اشاریه 15.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړی دي چې په تیر خبرونه کې د ښاغلی سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلی سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي
زه ګرچه دې دعوه نه لرم دینی سواد مې ډېر کم ده یو ادیب یم یو د کلمې او لاره وایم د بشر ټول طالب سوی تاریخ شرا وګوري د ادیان مذاهب طریقې چې راولټه نو د خدای پیغام په دوه ډول انسانانو ته رسیدلی یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومات ستا نو تاسو ته که نه موږ ډېره لرغونې زړه نسخه 9,000 کلونه مخکې نه لرو هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده. غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکه په مخ له دغو شته غږونو سره په خلا سي دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده. په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته چغو ته نارو ته د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میوه پورې بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې دلته غږونه ټول هغه ځیني پوښونه چې موږ ور اغوستي دي چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي یو تعداد غږونه منع کړي دي یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریس سستیږي کمزوری کیږي او موږ روحي دریس ته اړو. روحي دریس دا ده مثلا خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تفسیرې روانخلي مثلا دغه ده آهنګ ده ریتم ده د رباب یو ترنګ ده تی اوري تو ورنه خوند اخلي د تا زړه ور سر په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درودم چې دا په متن واړه وتي نه شي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده غږ لومړنی ده او هغه څوک د حقیقت ریختینی اصیل و درونی قلم راو تا لارا پیدا کهی چه دایی غک شاگردی دایی غگونو سر پخلاسی دایی غگونو مورید سی سیده پدغه نبای چیره بدل سوی نبای رنگ بدل سوی نبای قوم بدل سوی نبای دینی بوه بدل سوی ولی دایی با درونی لحاظ دون استر سوی دون با غوری دلی چه دایی با بیاتا نشویلی چه دا دا سړی تر کابل لوی ده نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي لکه ومایین یې واچ ځان ته یو هیواد
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه یې خبرې وکړو د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمانې و ذهني ویش اسیران کړی یاستو تیره اوس راتلونکي دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست زه مې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي دا توت اخلي دا له حال سره بلد ده دی په دې پسې نه ګرځي دې کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم یا مثلا د پیسو یو بنډه را وباسه ورته کېده او ده ته هغه د ماشومانې چې خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي کنه د منګه تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده د منګه تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده او هغه حال ده زه چې دعوه کوم چې خدای شته ګوره نه وایم چې خدای و یا نه وایم که دا وایم چې خدای و ده بېدیني ده کنه که زه وایم چې خدای به وي ده زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر ده وخت چې دا خبره کوم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه او ټوله زمانه د حال زمانه ده هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیره سه دی د زمان له اثاراته ازادیږي دی په یو خپلواک موجود بدلیږي دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو حال ته ځان وسپارو
یعنی حال ابدیت ته
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی دعا ځان سپارل دی
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده نو د دې او د ډیران د خزلو تر منځ هیڅ فرق نشته خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې تا اراده دې وسي یا زه دې د تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم یو فرصت سم یوه کړکۍ دې ورته سم بیا برکت دې جوړیږي نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپارئ تسلیم واوسئ ټول قدرت په همدې کې ده ټوله موندنه په همدې کې ده که انسان خپل خدای ته تسلیم وي دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي له کاڼې نه نیولې بیا تر اتوم و نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي ولې بیا هم درته وایم موږ او تاسې انسانان غوړ انسانان لوکس انسانان ډبل انسانان د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان موږ ذهني اسیران یاستو موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده هم پړسولی ده په هغه باندې نازیږو حتی خوښیږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر پکتي و هغه ولیکل شي در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي ذرې د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو او د اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده
ډېره مننه استاده یوه وروستۍ پوښتنه کوم د ادبیاتو برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي ډېره مستقیمه نه وي ډېره عادي نه وي یعنې یو څه ابهام پکې وي یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته هر څوک یې لوستلی شي هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس یې کړي که نه هر څوک دا نشي کولی که یې نشي کولی کومې عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي
دا کتابونه د هر انسان لپاره دی چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړي، د حقیقت سره روغه کیسی. دا د هر چا لپاره دی، د هیڅ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نشته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه. فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما زموږ کتابونه همدغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی راسره کړی وه چې قطه نه ولوستی خو هغه لیکلي وو دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوستی زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکټورا لري هغه ورباندې کمنټ لیکلی وي چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تا ته په شرط وایم هیواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ماته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پر څه سه ادبي پوهه ډېره ښه ده، خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تا ته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق وس ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه کړه زړه دغه کړه انسان. زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده ده یا د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي یا د ما ډېر خوښېږي، او زه خپله هم په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده. موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خولاړ مازدیګر شو، لوګه در ګوران ګدر شو، درنا پان زیړی کی ورس مرګونی معلومی کی، په مخ شپه خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترګی څلور شپې په کتو کتو و بشوې، ولی تره ښکار نشوې، د رمیش پونکی څه شوې. رملاړه تار پتار ده، له هر چا غلطه لار ده، د تیارو مارنګې خوري، ډېوې نه بلوي ستوري، لکه کاغې کړنګې شوې، تورې وریځې ټینګې شوې، لار کې کنده تباهي ده، یو منحوسه سیاهي ده، دا رمه به دې تر شپوله روغه نه ورسي ټوله، د تیارې له خوشې ویرې زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کار نشوی، در رمیش پنکه چشوی. پتیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پتا خانو که، بد روحون پچجو که، زده چودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کارنشوی، ده رمیش پنکه چشوی.
چې پرې خودل لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شور شان ماتم دی غر او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی نه شپونکی نه یې آواز شته نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته یو ناچپه خاموشي ده ژبه پرې د غږ بندي ده رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونې دې پرې وشوې ولې ته را ښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې د رمې شپونکیه راشه د مړو زړونو مسیحا شه بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا ترې نتلې خوشحالۍ کا ژڼې جونه په ګډا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دې وچړه راګونه رانه وڅنډه ګردونه رمه بوزه دې تر کوره له لیوانو یې وژغوره زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې ولې ته را ښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې ولې ته را ښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې
دلتا حلتا دا بیان